لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته افغان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. لنډه خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کوي. په هرات کې پر یوه تکیه خانه د انتحاري حملې مخه نیول شوې او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپور شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختېده.
په برید کې یو پولیس شهید او بل ستی زخمی سو چې وروسته وسلوال د پولیس د خوا څخه په یوه کوڅه کې محاصره د لږ جګړې وروسته دواړه ووژل شول.
د یو بل خبر له مخې په هرات ښار کې یو ځان وژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد الوزولي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان شوي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویل برید کوونکي غوښتل چې تېر ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو حمله وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راهرو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
به هرات که په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر څو جوماتونو انتحاري حملې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیعهګانو مخکې له دې خونړۍ بریدونه شوي چې تر ډیره یې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي او په جلا پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14 نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیې په ګډون په ګڼو هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د امریکا یو پوځي چارواکی د دې خبرو کولو ته چمتو شوی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سیال جو بایدن په اړه له اوکراین څخه د تحقیقاتو د غوښتنې په اړه دوه ځلې خپله اندېښنه څرګنده کړې. د هغه بیان له مخې چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اروپایي چارو مسؤول ډګرمن الکساندر وینمند نن سشنبه د کانګرس د استیزه د طرحې لپاره چمتو کړی د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د ښاغلي ټرمپ تلیفوني مکالمه اورېدلې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس چې د بیان متن یې لیدلی وایي نوموړی به کانګرس ته ووایي چې د جولای په 15مه له دې مکالمې وروسته د په دې اړه خپله اندېښنه دوه ځلې امنیت شورا ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې که تصویب شي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاح کیږي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي تر څنګ چې وایي د استیضاح غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده، د علني استماعي غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیضاح د اړوندې مادې مقررات او اصول هم وضع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسي پرون د دې خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې ډیموکراتان به د جمهوري غوښتونکو فشار ته تسلیم نه شي، او یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تېرونۍ له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیضاح طرحه په جرګه کې رایې اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاحکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ټرمپ د احتمالي استیضاح په اړه په څېړنو بوخت دي، کوپرمن د دوشنبې په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف وویل چې کوپرمن حاضر نه شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه او همدارز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکی او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست پر پاکستان غا کوي چې د افغانستان پر خاوره لراکټي حمله لاس واخلي. د پاکستان پاوځ د راپورونو له مخې یو ځل بیا د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پوستې د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول، او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې پیل کړې چې د چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو بمبیې له شکل چې دا مسله تعقیبي دي، او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې، او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو دا هڅه د یک شنبه په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه، خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دواړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ، او هم پاکستاني پوځیانو پر نړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځایي چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو، ښوونځیو او روغتون لګېدلې دي. د کونړ والي وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والي وویل چې جګړه اوس هلته ختمه سوې ده، خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفهي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د ویشتل سویو هاوان ګولیو شمیر سلګونو ته رسیږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمیر سیمه ایز خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي، خو دقیق شمیر یې ونه شو.
ځان حالات دي، خلک بې ځای شوي دي. د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې، د سندرک دا خلک د خپل ځګونو بې ځای شوي دي. دغه دورې د باندې جنگ وو، وضعیت نو دا خپلوانو کرا غلی دی نالې ولسوالۍ ته او اسمار ته شغسه ته هڅه نیمرا ته رسیدلی دي. دا د سر سرپناه مشکلات دي، خوراکي موادو مشکلات دي، دا ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د ناړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډیری سرحدي سیمې له تیرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لورې د راکټ بریدونو شاهد وې چې ډیری اوسیدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي دي. وروستی ځل د وږي اسمبلۍ په میاشت کې د انګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لورې راکټ بریدونه وسول چې درې شومان پکښې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
په همدې حال کې د کونړ والی د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې که پر افغان خاورې راکټي حملو ته دوام ورکړي نو له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. فریبا ظاهر له ښاغلي میرزا کوال سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د نړۍ ولسوالۍ د وروستي وضعیت او په سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د نښتو حال ترې پوښتلی. د نړۍ
ولسوالۍ زموږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورن کار سره پرته ولسوالۍ ده، هلته د دواړو خواوو تاسیسات دي او سنګرونه دي او تاڼې دي. دغه تانه چې دا حکومت پوسټي چې دی یو پوسټي متاثر د پاکستان په اوس خوښتل دا هغه یو راکین دی او تپه د انتراسي او خانته نوې تانه یا نوې پوسټا او نوې بیل جوړ کړي. د دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و. دا د هغې مخالفت و چې بل اخر دوی فشار و ځل بیا دوی وغوښتل چې دا حریم دغه راکم یا جګه سپاکی بیا پوسټي جوړې کې بیا مو هغه ټول معیارونه ټول اصول چې هغه د ډیپلوماټیکو اصولو په اساس مو د دې شو د بیرغ لاندې غونډه وکړه. د موږ سره د دې ځواکونو دوی ته مو انتباهاتو ورکړه، دوی ته مو خبر ورکړه چې دا تیرای ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسو په شان سره په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړه په شان نشو. بلاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړل ته جر جای کړې، عوامین او سوپونه جر جای کړه، موږ په پاوزه او په خلکو یې حمله شروع کړه. بلاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د شعر مان او لوړ ساتنه باید وشي. متقابل عام عکس العمل مو وکړه. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ. دوی هغه شاه خوشې کړه، بېرته لاړ. دوباره دوی راغلي وو، هغه سپا ته ختلي وو. دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکیمونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي د موږ قلمرو وو، هغه پوسټر کې موږ سفیرې وګرځېدای دي. دوی پر شا وتنبېده او بالاخره څلور نیمو بجو په دغه کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشو. اوس په نن جګړه درېدلې ده، زموږ پوتنم حال به تیار شوي دي. او د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود دي اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو. هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده او زموږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي. کورنۍ دوی په درد دا کولو بوخت دي، هغوی ته عاجله مرستې مرسولې دي.
بله، او بيځای شو ارقام راکولای سي چې څونه کسان د دې ځای بيځای شوی دي؟
موږ اضطراري ونډه وکړه، اضطراري کمیټه او ساحه تللې ده. اول ته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې دا شیان رسولې دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بيځای شوي دي او چېرته ځای کېږي او د دوی سره کوم کومه لړۍ هم پیل شوې ده.
بله، ولی سه محترم کړه سو دې برخې ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یو پردي هیواد یرغل بلل کېږي، کنه د افغانستان په خاوره کې. او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړۍ ولسوالۍ بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ ویشتل سوي دي، د خلکو پر کورونو اتا بعضې سیمې تخلیه سوي دي، خلک اوسالته ژوند نه کوي. دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون هغسی جدی نشکاری لکه څنګه چې تمایی چې په کلکه ورته ودرېږي او که د ډیپلوماتیکو لارې که د پوځي لارې که بالمثل اقدامي ډېر جدي نشکاري ولې؟